السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11 مده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام تاندهیلی لرو. خو اول خبرونه د شاهین منیری نواوره.
ترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګه کوي. د بلوچستان په دوکې کې د کویلي پر یو کان د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې 40 مزدوران وژل شوي دي. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې پر بیروت په اسرایلي حملو کې 22 تنه وژل شوي او 119 نور جوړبل دي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم نن په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګه کوي. د غورځنګ مشران وایي چې د خیبر د جمرود پریګیلې مکی په دې درې ورځنۍ جرګه کې به لسګونه زره پښتانه په سیمه کې د روانې نامنې جبریلا درکیو او د پښتون میشته سیمو د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمېر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د خیبر په ریګیل مکی د جرګې په کیمپ کې د غورځنګ دغه دریو پلویانو جنازې وشوې چې د اکتوبر په 9 د پولیسو په ډزو وژل شوي وو. له دغې وروستو منظور پښتین ګډونوالو ته په خپله وینا کې ویلي چې د جرګې لپاره د پښتنو مشرانو او ځوانانو قربانۍ نه هیریدونکې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا هم وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او ځینو نورو سیمو نه د خیبر جرګې ته تلونکې لارې د پولیسو او نورو امنیتي عسکرو لخوا تړل شوي دي او پر دغه لارو تر اتیا زیات کسان پولیسو نیولې دي. پی ټی ایم دام وایي چې د دوی د جرګې له وجې امنیتي ادارو د تیرو څو ورځو راهیسې په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو سرویس او انټرنیټ هم تړلی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د خیبر په جمرود کې د وزیر اعلی په مشرۍ د حکومتي پلاوي سره لیدلی او ورسره د جرګې په اړه خبرې کړې دي. بیګا له دې ملاقات وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین خبریالانو ته وویل چې جرګه به په هر حال کې ترسره کیږي او کچرې حکومت د ده او یا د غورځنګ د پلویانو شناختي کارډونه تړي او که بندیزونه پرې لګوي د پښتنو د حق لپاره به خپل غږ پورته کوي.
جرګه د پښتون وطن روایت دی. د جرګې آنر څوک هم نه وي. مونږ تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرګه منتظم لري خو آنر نه لري. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي دا غو د خپل روایت مطابق مشاورت وشي. هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او دغه حل څنګه ویني پاغه باندې البته خبره وکړي.
د لغې وروسته دا چې پرون په پېښور کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د صوبې د ګورنر وزیر الله او سیاسي ګوندونو د استازو سره ولیدل او د جرګې په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په دغه غونډه کې غورځنګ ته د جرګې کولو اجازه هم ورکړل شوه. وروستو د وزیر الله هاوس نه په خپور شوي بیان کې وویل شو چې صوبایي حکومت به د دغه درې ورځنۍ جرګې په پرامنه توګه د ترسره کولو هڅه کوي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کویلي پر یو کان د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې 40 مزدوران وژل شوي او 9 نور جوړبل دي. دا برید 13 شپه ناوخته ترسره شوی دی. په وژل شو کې دریو تعلق د افغانستان سره و. چلته د کویلي په یو شخصي کان کې کار کاوه. په پیښه کې د نورو زیاتره کان کې دونکو تعلق د بلوچستان کلا سیف الله، دوکۍ، پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره ښودل شوی دی. د دوکۍ د سرکاري روغتون یو چارواکي ډاکټر جوهر خان شاید زی رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته د 40 تنانو مړي راوړل شوي دي او د پیښې جوبل تنانې د سیمې روغتونونو ته لیږلي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پاکستان او سعودي عرب د 2.2 اربه ډالرو د سرمایه‌کاری د پروژو مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي. دا یادښتونه پرون په اسلام آباد کې سعودي پلاوي چې مشري یې د سعودي عرب د سرمایه‌کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالی کوي د پاکستان له حکومت سره لاسلیک کړه. پاکستاني رسنیو لیکلي دي چې د اکتوبر په 10 سعودي وفد په خپل درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسېدلی او له دغې وروسته تېره شپه یې په یوه دستوره کې پر 20 مختلفو پروژو کې د خپلې همکارۍ یادښتونه لاسلیک کړه. د ستوري ته د وینا پر وخت د وزیر اعظم شهباز شریف وینا وه چې دوی د سعودي عرب د سرمایه کاری هرکلی کوي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې پر بیروت په اسرائیلي حملو کې 22 تنه وجل شوي او 111 نور جو بل دي. د لاغي ورسته ده چې اسرائیلو په غزا کې په غزا سکول بریدو کړل چې فلسطینیانو پکې پناه اخسته و. په دغه برید کې د درزنونو خلکو د وجنې راپورونه خبر شوې دي. د لبنان خبری اجانس ان ان اي پرون په راپور کې ویل چې پر بیروت د شپې مهال دوه هوایي بریدونه شوي دي. په لومړي برید کې یو اته منزله ودانی په نخښه شوي او په دویم برید کې یو سلور منزله ودانی په مکمله توګه اړنګه شوې ده. او یو خبر د لوبو پاړه باندې انګلستان په لومړی ټیسټ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. د پاکستان او انګلستان ترمنځ پیل شوې لومړی ټیسټ سیالي نن د اکتوبر په 11 نیټه پای ته ورسېده چې انګلستان په یوې پاڼې او اووه سلویښت منډو وګټله. دغه ټیسټ سیالي چې د ملتان په ښار کې د اکتوبر په 10 نیټه پیل شوې وه پاکستان د ټاس تر ګټلو وروستو بیټنګ وکړو. په لومړۍ پاڼې کې د شان مسعود عبدالله شفیق او سلمان آغا د سلیزو پر مټ 1556 منډې وکړې. د انګلستان لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې 823 منډې وکړې چې د یادې لوبډلې لپاره هری بروک 319 او جو روټ 222 رنزونه وکړل. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. تاسو خبرونو کې هم اوریدل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای پښتون قومي جرګه به نن د اکتوبر په 11 په خیبر کې په خپل ټاکلي وخت او په ځای کې په پوره من ډول کېږي. منظور پښتین او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور دواړو بیګا د رسنو سره خبرې کړې دي او د جرګې کېدل یې تایید کړي دي. په دې اړه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی خو فکر کوو چې سټ انټرنیټ مسله ده تر څو چې دوی سره زموږ رابطه ټینګیږي. تاسو ته به وایو بیگا منظور پښتین او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امین علي امین ګنډاپور دوانو ملاقات کړی دی او بیا رسنو سره خبرې کړې دي. منظور پښتین ویلی جی چې د پښتنو جرګه به په پر امن توګه کیږي او کم کسان چې وژل شوي دي د هغو لپاره دعا کیږي او ټول خلک ورباندې خفه دي. خو زیاته کړه دلته د دې وطن د حقونو او جرګو په حواله خبرې وشوې او بیا وزیر اعلی ویل چې دی به د جرګې میزبان وي کوربه وي او چې کومې جرګې کې کوم مطالبات یا غوښتنې وړاندې کیږي هغه به په هر ځای کې پاغي باندې خبره کوي او همدغه ډول دوی د جرګې د کامیابی خبره وکړه او دوی وی چې امید کیږي چې دا جرګه به په کامیابی سره کیږي. تر څو چې د مشال ریډیو خبریال ته ورزو تاسو ته نور معلومات ورکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په مشرۍ بیا پرون د اکتوبر په 10 په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پر ابلل شوي جرګې بحث شوې دي. په غونډه کې چې پکې د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د صوبې ګورنر او یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. پکې د خیبر جرګې ته د اجازه ورکولو تر څنګ د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه وشوه. په پرونۍ غونډه کې ځینو سیاسي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د کورنو چارو وفاقی وزیر نه دا غوښتنه وکړه چې په پی ټی ایم د بندیز لري کړي خو هغه ورته په جواب کې ویل چې دا مهال دا ممکنه نه ده. نور تفصیل له علماء اوسنه
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په سرپرستۍ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په شوې جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په خپله د جمرود په ریګیلنم کې د کېدونکې جرګې په پر امن توګه د ترسره کولو ذمہواري په غاړه اخیستلې ده. دا خبره د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د اکتوبر په 10 نیټه مسخوتن په یو خبرپاڼه کې لیکل شوې ده. د پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په بلنه ترسره شوې ګرینډ جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د پښتونخوا د اسمبلی د حکومت او حزبي اختلاف د غړو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. په سیاسي مشرانو کې په دغه غونډه کې د عوامي اسلامی نیشنل گوند میا افتخار حسین او د یاد گوند مرکزی مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان د جماعت اسلامی صوبائی مشر پروفیسر ابراهیم د ملی جمهوری غورزنگ مشر محسن داور د پاکستان پیپلز گوند صوبائی مشر محمد علی شاه باچا د مسلم لیگ نون صوبائی مشر امیر مقام او د قومی وطن گوند صوبائی مشر سکندر خان شیرپاو موجود وو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس په خبر کې د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور لخوا لیکل شوی دی چې هغه په دغه محل وویل چې د هیڅ یوې مسلې حل تصادم او تشدد نه بلکې خبرې اترې دي. د وزیر اعلی هاوس په جرګه کې ګډون کوونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې سیاسي مشرانو په جمرود کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګې ته د اجازت په ورکولو ټینګار وکړو او اعلی وزیر د دې خبرې ذمہواری واغستله چې هغه به په پر امن توګه د دې مسلې او معاملې حل راوباسي. د خیبر په جمرود کې د پښتنو د عدالت په نوم کېدون کې درې ورځنۍ لوی جرګې په لړ کې معاملات د هغې وروستو پیچلی شو چې وفاقي حکومت په پی ټی ایم بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګر تنظیمونو په رنګ یو کل عدم تنظیم وګرځولو. د وفاقي حکومت د دغه ګام وروستو د اکتوبر په 9 نیټه په ریګیلن کې د پښتون تحفظ موومنټ په ملاتړ کوونکو د ډزو په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې او لسو نورو کسانو د جوبل کېدلو د پیښې وروستو دا معامله نور هم پیچلی شوه او اعلان شوی جرګې ته نور هم زیاتو خلکو راتګ پیل کړو. شینون کې وایي په صوبایي او وفاقي حکومت او ریاستي ادارو چې د تشدد د دغه پیښو وروستو ډېرې سختې نیوکې وشوې نو د هغې وروستو بیا د صوبې او وفاق چارواکي په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په جرګې رابللو او د سیاسي قیادت په رابللو مجبور شو. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي چې کله په نورو صوبو کې داسې څه مسله وي او خلک د احتجاج په توګه راټولیږي نو د هغوی مسله د مذاکراتو د لارې حل کیږي، خو د پښتنو په سیمو کې تل د ولس د وینو بهیدلو او په خلکو د زور او د طاقت د کارولو وروستو حکمرانان مذاکراتو او خبرو اترو ته چمتو شي.
دا خو د هله نه پکارو چې کله دوی د جرګه یا تون عدالت انومس کړو کدانی نو به چې هفته لس ورځې مخکې دوی دلته چې تیاری شروع کړه، انتظامات شروع کړل، پکار دا چې د هغه وخت نه دوی سره دوی انګیج شوی وي، دوی سره جرګې مرکې شروع شوی وي. په پنجاب کې په سند کې چې کوم هم ګوند راپاسي کاغذ سیاسي او که غیر سیاسي او که مذهبي او هغه هر را پر زور احتجاج کوي، انتها پسندی کوي، نو تاسو هغه چې دی انګیج کوي، د هغوی سره مذاکرات کوي او د خبرو اترو د لارې نه مسلې حل کوي. ولې په پښتونخوا کې بیا ولې داسې کیږي چې د شروعاتو نه تاسو ټوپک تلاش کوي او ډزې پکې وشي، مرګونه جوبلې پکې وشي؟ نو بهرحال نن چې کومه جرګه وزیر اعلی صاحب راغوښتې وه، موږ ډېر زیات د هغې تعریف کوو، دا اوس هم قابل تعریف قدم دی، ځکه چې ګورنر صاحب، وزیر داخله او ټول سیاسي قادر چې دی نو په یو پلیټفارم په یو ټیبل باندې کېناستل او دغه د ګید لارې نه دوی اوس هم انګیج کول او غوی سره مطلب دار چې خبره تر کول کپوره من انداز کې چې دی دالت جرګه کیږي نو هیڅ جرم خبره نه ده.
په عین حال کې بیا پښتونخوا ملی عوامي ګوند په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 10 نیټه په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې په پی ټی ایم د وفاق لخوا بندیز دی لری کړی شي، چې ټولو سیاسي مشرانو ته په دغه جرګه کې د ګډون کولو آئینی او قانوني لاره آزاد شي، ځکه چې پی ټی ایم څه ترهګر تنظیم نه دی بلکې په سیمه کې د امن، خوشحالۍ او بشري حقوقو لپاره پر امنه مبارزه کوي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي په خبری کانفرنس کې وویل
پښتونخوا ملي پارټي غوښتنه کوي چې فوراً د پی ټی ایم نه کوم پابندی لګولې شوې ده. دا د پاکستان د ټولو آئینی اصولو د جمهوریت د ټولو اخلاقي اصولو خلاف ده. په دې ملک کې مخکې هم په عوامي نېشنل پارټۍ پابندي لګېدلې وه، خو پارټیانې او تحریکونه په پابندو رکېږي نه. دا په وختي توګه باندې مسایل پیدا کوي، خو دا مسایل دومره درانه شي چې د دې ډېر غټ قیمت ادا کول غواړي. اوس به زه یو واضح خبر وکړم چې پخوا به وفاقي ادارې راتللې، دلته به یو سوچ وو چې وفاق زموږ سره زیاتی کوي. اوس زموږ د ملک پولیس او عوام یو بل ته مخامخ کړي، دا دواړه زموږ ورونه دي. موږ په چا باندې ګوته نه نیسو، خو دا عمل انتهایي ډېر خطرناک دی چې زموږ په لاسونو باندې موږ وهل. منګه دا غنو چې دا پولیس نه دی، دا د ریاست ایجنډا ده.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په جرګه کې ګډون کوونکو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه جرګه کې هم دوی د کورنیو چارو د وفاقي وزیر نه دا غوښتنه کړې ده چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دي لری کړي، خو هغه ورته په جواب کې ویلي دي چې فلحال وفاقي حکومت د خپل دې ګام نه په سمدستي توګه نشي په شا کېدلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غلام غوث رپورټ ما اوریدلو. اوریدونکو، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلی دی چې پښتون قومي جرګه نن په خیبر کې په خپل ټاکل شوی وخت او ځای به په پوره امن ډول کیږي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ورزو. ستړی مشي،
ډیره مننه تاسو په خیر.
ډیره مننه. د جرګې خبره کیږي، د ورځنۍ جرګه د نن پیلېږي او منظور پښتین نو پی ټی ایم ویلیو چې د جمعې د مانځه وروسته، نو د جمعې مونځ خو به شوی وي، اوس نو څه صورتحال دی؟ څومره تعداد کې خلک ورغلي دي، ور روان دي، څه وینئ تاسو هلته؟
دا څه چې دوی خو په تیرو ورځو کې چې کوم تیاری نیولی وو، دوی کوم پلان وو، هغې مطابق دا پنډالونه دا تیاریانې ونه شوې. نو اوس چې یو ساعت مخکې ما د دغې پی ټی ایم منتظمینو سره خبرې وکړې او دغې جرګې منتظمینو سره موږ په خپله باندې وکتل، نو لومړی دوی چې کوم دی هغه خپل سیکیورټي لیا د امنیت چې کوم سیستم و هغه برابر کړ، او په منځ کې دوی یو پینډال جوړ کړ مشرانو لپاره. اوس هم خلک لګیا و پینډالونه لګوي، لکه دوی خو یې پینډالونو لګولو ته نه و پرېښي.
بالکل.
نو بیا چې ما تر پوښتنه وکړه هلته کې د دوی د جرګې مشرانو نه، نو هغوی راته وویل چې موږ 2 بجې اعلان کړی وي چې دغه جرګه به پیلېږي، خو داسې ممکنه نه ده. لکه دوی وی چې کېدای شي دا 3 بجو لیا 4 بجو ته دا وزنډګي، ځکه چې زه په خپل هلته موجود وم، نو ډیر زیات خلک را روانو. وسم خلک را روانو، هغه نظم تر اوسه پورې برابر شوی نه و، خو یو څه حده پورې مطلب دی چې هغه کتارونه جوړ کړی شول، پینډالونه ولګول شول، د مشرانو هغه ځای معلوم کړی شو. وسم خلک لګیا دي منتظمین او چې کوم رضاکار دي، دوی پینډالونه لګوي، ځایونه جوړوي. بیا چې ما دوی نه پوښتنه وکړه چې تاسو د 11 اکتوبر چې کوم لومړی ورځې کوم پلان اعلان کړی و چې دلته به څه خواوشه 80 پینډالونه لګوو او هر ضلع به مطلب دی چې خپل ځای په هغې به دوی پلی کارډ یا نوم د ضلع لیکل شوی. نو دوی وی چې په دې عمل باندې اوس کار روان دی، څه خواوشه 3 بجو پورې 4 بجو پورې به دا عمل مکمل شي. خو داسې ښایي چې مازیګر به دغه جرګه چې کوم دی باقاعده شروع شي. خو که موږ خبر وکړو او دوی نه موږ پوښتنه وکړي، نو دوی وی چې دا جلسه نه ده چې لیا بدلته کې موږ یو سټیج جوړو او بیا به وار په وار خلک راځي.
بالکل. نو پلان څه دی؟ بالکل. او بالکل نو څه پلان دی دوی؟
دی دا پلان دی چې اول هر ضلع او بیا چې څومره مکتبه فکر خلک دوی راغوختي چې دوی ځان ځان له دوی کې نه وي، او دوی ته وی چې تاسو مطلب دی چې مشاورت باندې پیل وکړي. او نن لومړی ورځ پلان دوی دا دی چې لکه سر کې چې دوی ویلي چې موږ به یو لوی سکرین لګو او دغه پښتنو په کوم علاقو باندې دغه په قبایلي اضلاعو بندوبستي اضلاعو کې چې په تیر خواوشه 40 کاله کې کومه بدامنی تیره شوې ده او دغې نه څه نقصانات شوي، دوی چې دا مونږ ډاکومنټ کړي، دغه ډیټا او شمیره مونږ را جمع کړې ده. دا چې په هر طریقې نو ما تر پوښتنه وکړه چې تاسو خو ویلي چې مونږ به په یو لوی سکرین باندې یو لسم اکتوبر باندې وړاندې کو، نو دی ویل چې تر ما زیګاره پورې به سکرین هم ولګي او دغه ډیټا چې کوم ده دا موږ سره خوندي ده کاغذ په شکل کېم، او چې کوم الکترونیک ډیټا ده مطلب ډیجیټل فارم کې موږ سره محفوظ ده، دا به نه یوازې دلته په مینوال طریقه باندې موږ خلکو ته وړاندې کوو چې یار څومره خلک په تیرو شلو کالونو کې لا درکه شوي دي، څومره خلکو کورونه ویجاړ شوي، مرګ ژوبلې څومره خلکو ته اوښتي، مارکیټونه دوکانونه دا څومره خلکو ته دا تاوانونه اوښتي، او دوی وویل چې دا ډیټا به نن موږ په اصل کې خلکو ته وړاندې کوو او دا ټول تفصیلات پور کوو. نور داسې جلسه یا تقریر نن نشته.
ها نن تقریر نشته. تاسو وی چې ټول معلومات چې دوی راغونډ کړي دي، تاسو چې په پښتني سیمه کې چې د تیرو سمو دینا ستیر شوی دي، د بدمنه تاسو ذکر وکړه، تاسو وی چې دوی د جرګې منتظمین دغه پلان لري چې هغه ټول په ویډیوي شکل کې په ډیجیټل شکل کې خلکو ته وړاندې کړي، او تاسو وی چې د هر ضلع خپل پندال جوړ شوی دی، پای باندې کار لګیا دی، او دغه مشران به پکینی او دوی به مشورې کوي. بس ډیره ډیره مننه. دا راته وایي چې دغه جرګه چې د داغې خو درې ورځې دي، باقي دوه ورځو باندې خو دوی څه نه دي ویلي، په اخره کې به خامخا دوی یو څه قرارداد یا مطالبات مخې ته وړاندې کوي.
بالکل، سبا ورځ چې کوم دغه د اوږد مشاورت ورځ ده، او دوی چې اوس ما دوی پی ٹی ایم یو مشر تاج وزیر او حنیف پشتین سره خبرې په خپل وشوي، نو غوی را ته ویل چې نن ورځ خو به موږ دغه چې کوم د پښتنو د غمیزه علي څه نقصانات شوي دا به د خلکو ته وړاندې کړو، سره یو ځای به شو. سبا به بیا څخوا وشه اتیا پنډالونه جوړږي، اتیا ځای به خلک کینی، هغوی چې څه مشاورت وکړه او یو خبره غوټه کا ګنډه کا، نو دا به بیا مطلب هر پنډال نه یو تن دوی منتخبوي او هغه به موږ له راکوي، او هغوی به چې کوم دی باقاعده په سټیج باندې بیا اتیا کسیزه چې کومه کمیټي جوړه شي د مختلف مکتبه فکر نه، چې هغې کې به سیاسي ګوندونو خلک شامل وي، مدني فعالان به وي، د پی ټی ایم خلک به وي، نورو پارټو والا، هغوی نه به چې موږ حلف اخلو، او هغوی چې بیا کومه پرېکړه وکړه او کومه اعلامیه جوړه کړه سبا ماښام، نو دا به بیا بل سبا یعنی په درېیمه ورځ باندې به دا اعلامیه بیا دوی با قاعده خپرای او اعلان په شکل کې ودا بیا خلکو سره شریکي.
ډیره ډیره مننه چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د خیبر د جرګې پاړه تاسو معلومات واوریدل. وربشو د بلوچستان د کیسې متا چرته چې پرون بیګا د شپې نا وخت د وسلوالو په دزو کې شاوخوا د کوئلې اکان کیندون کې شل مزدوران وژل شوی دي. د دوکې ډیپټي کمشنر کلیم الله کاکړ مشال ریډیو ته ویلي د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي، خو تر اوسه هیڅوک نه دي نیولې او نه هم یوې ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. تفصیل لایوب ترین ناورو.
د کوڅه څخه 215 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په دوکې کې تیر شپه نا وخت د ځینې نصرګنده وسلوال کسان د ضلع چیرمن خیرالله ناصر د کوئلې و کانو ته ورغلي، او هلته په بیلابیلو کوټو کې پراته د کوئلې کان کیندونکو او مزدوران د خوف څخه راپورته کړي او بیا سره یو ځای کړي دي. دغه وروسته د چارواکو په خبره چې پر دوی ډز کړي دي چې لامل یې د کوئلې شل مزدوران وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. د پیښې وروسته مرسته کوونکي د پیش وځای ته رسیدلی او په پیش کې مړي او زخمیان د درملن لپاره وځای روغتون ته رسول دي. د اکتوبر په 18 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د سیول هسپتال دوکي مشر ډاکټر جوهر ترين وویل چې د زخمیان حالت د خطر څخه بهر دی، ځکه چې د په خبره ځینې زخمیان د لومړني درملنې وروسته د لورلای او کوچ و روغتونونو ته لږدول دي. د نوموړي په خبره چې په پیش کې په وجلسو کې د زیاتره تړاو د ژوب کلاسې لا مسله په شین افغانستان او خیبر پښتونخوا سره دی. بل پلو ته د پیښو وروسته ناپیژندل شوي وسلوال کسان د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي دي. په دې اړه موږ کله د دوکې د ډیپټي کمشنر کلیم الله کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې د پیښ په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم ایویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. د نوموړي په خبره چې په پیښ کې د وزل سوو کسانو مړي به د پوسټ مارټم وروسته و خپلې آباګانۍ سیمو ته ولېږدوي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت پر دې پیښه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او ځایي چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان هرومرو ونیسي. په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي لخوا په خپور شوي یو بیان کې د دوکۍ و ځایي چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې په پیښه کې تورنو کسانو د نیولو په خاطر سیمه ګیر چاپیره بنده کړي. د نوموړي لخوا زیاته شوې ده تر څو یې ترګر و خپل انجام ته نه وي رسولي تر هغه وخته پورې به دوی په کراره نه کښېني. هلته په دوکۍ کې د پیښ په ضد تجارو او د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې لخوا د احتجاج په توګه کار بندیز شوی دی چې له امله د دوکۍ ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه نن بند دي. په دوکۍ کې د ځایي خبریال نورالله ناصر په خبره چې د پیښ په ضد د مزدورانو د اتحادیې لخوا پر باچا خان چوک یو مظاهره پیل شوې ده. په کوم چې مظاهرچیانو د حکومت څخه د مزدورانو د تحفظ سره سره په نننۍ پیښه کې د وزل سوو کسانو و کورنۍ ته د معاوضې ورکولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې د دې مظاهرچیانو په خبره په دوکۍ کې نه مزدوران محفوظ دي او نه هم د کوېلې خاوندان. په دې اړه په کوټ کې د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې صوبایي مشر پیر محمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
بل خبر دا چې متواتر په صوبه کې به خصوصا په کول ماینز کې دا خبر روانه ده او مسلط تنظیمان چې دي هغه د ماینز مالکانو څخه خپل ټیکس غواړي او دوی وایي چې موږ ته هم ټیکس راکړي، څنګه چې سره کوم ټیکسونه چې تاسو و ګورمنټ و نورو ادارو ته ورکوئ یا به اف سي ته ورکوئ د سکیورټي په نامه باندې دغه رقم موږ ته هم دا ټیکس راکوي. لیکن دوکۍ چې کوم کول ماینز اونرز دي، چونکې هغه ډېر غټه کول ماینز اونران دي او بیا قبایلي خلک دي، هغه دا ټیکس نه ورکوي. نو د دې اصلي جګړه دا ده. لیکن په دا بدقسمتي کې په دې کې د ګردو غټ تاوان چې جوړ شي هغه د مزدور جوړ شي. همیشه ردي راولاړ شوي دي مزدور اقوام کې وزن یې هم چونکې مالک خو نه په کوټه کې ناست، مالک یې وس نه رسېږي، خو دا غریب مزدور په لاس ورځي.
د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه په وار وار په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دغه ډول زیاترو پیښ ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بي ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمي قبله کړې ده، ځکه چې په دوکۍ کې د کوېلې د قانون د خاوندانو په خبره چې یادې وسلوالې ډلې په سیمه کې د کوېلې د قانون د مالکانو څخه پر کوېله د ټیکس غوښتنه په وار وار کړې ده، خو د دوکۍ د کوېلې خاوندان همیش د ټیکس د غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده.
په غرب کې د داعش خراسان څانګې په اړه اندېښنې وروسته له هغو زیاتې شوې چې د امریکا پلټنو وفاقي ادارې او افغان وګړي نیولې چې ورباندې تور دی. د نومبر په 15مه په امریکا کې د کېدونکو انتخاباتو په ورځ یې د حملې منصوبه جوړه کړې وه. پوهان بیا په دې نظر دي چې افغانستان میشته داعش خراسان څانګه نه یوازې د غرب بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اسرار الله مومن دروي.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی. د نومبر په 15مه یې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حملې منصوبه جوړه کړې وه. د کار دا خبره په ډاګه کړه چې د داعش خراسان څانګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلیې وزارت د اکتوبر پر 8مه په بیان کې وویل چې 19 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړۍ او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشته څېړونکي عبدالسید مشال ډو ته وویل داعش خراسان څانګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلوال ډله چې په 2014 کال کې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څانګه تر ټولو فعاله او قوي ښکاري. د داعش خراسان څانګه چې د 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي. خو دا ډله ډیره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمنه ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څانګې پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولې یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خاري سیمو ته وړې. داعش خراسان څانګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی آسیا برخې شامل وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا یو سل څلوېښت کسان وژل. پوهان پر دې نظر دي چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل وروسته له هغو دغه برید پیل کړ چې د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا تر اګرې ګرځول شوې ډلې حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غځولې او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څیړونکی لوکاش ویبر وایي داعش خراسان څانګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد د بریدون لپاره غږ کوي. نوموړي مشال ډوته وویل چې داعش خراسان څانګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډا کوي. د په خبره د غډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولی او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولی شي. ویبر وایي داعش خراسان څانګه او د دوی ګمارل شوو کسانو یورپ په نښه کړې او د په خبره اوس پاد بی ګوري چې په شمالي امریکا او په ځانګړې توګه امریکا کې به د دې ډلې فعالیتونه زیات شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو، هر کال د اکتوبر 10 د ذهني او رواني صحت نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. روان کال د دغې ورځې موضوع د کار په ځایونو کې د رواني صحت ښه ساتلو ته پام ورکولو. موږ په تندهیلې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ښځې څنګه وکولی شي په دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د خپل ذهني صحت خیال وساتي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد د راځي چې واورو پروګرام تندهیلې.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ څه ته حق پیژندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹیاں نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں مہا کا کمے دے لکا کم چوڑان دیو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا دا تان دی هلی پروگرام دی زو فرخنده صد پکې ستاسو هر کلی کوم اوریدونکو. هر کال د اکتوبر 10 د ذهنی یا رواني صحت نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. د صحت نړیوالې ادارې WHO د دې ورځې په مناسبت پر خپل اوبې پاڼه ورکړي چې سږ کال یې دغه ورځ د کار په ځایونو کې د رواني صحت ته خاص ساتلو پیغام سره اول مانځله. مونږ د دې اونۍ په تان دی هلی پروگرام کې پر دې موضوع خبرې کوو او دا چې د کار په ځایونو کې ښځې د کوم قسم مشکلاتو څخه تیریږي او دغه مشکلات بیا د دوی په ذهني صحت باندې څه اثرات کوي. نو راسره اوسئ اوریدونکو. ما په دې پروګرام کې په پیښور کې د خبریالې شاهده پروین، همداشان په پیښور کې د ذهني ناروغیو د پوهې ډاکټر انیلا خان او له دې سره سره د بشري حقوقو فعالې او د تعلیمي چارو پوه هاجرا مرادلی سره مې خبرې کړې دي. ورسره مې په کوټه کې مې یوې استادې پروفیسر سارا ګل کاکړ سره هم خبرې کړې دي. زه اوریدونکو د ټولو اول ورزم سارا کاکړ ته او سارا ستاسو نه مې اول دا پوښتنه ده چې آیا ذهني
ناروغیو ته کنه یا کمی رواني مسلې چې د دې ته زموږ په ټولنه کې سمره پام ورکول کیږي.
سلامونه ټول پښتنو خوندې ورونو. نن چې موږ په کوم خبره باندې مبارزه کوو هغه د مینټل هیلث. مینټل هیلث چې دی هغه خو موږ په سوسایټي کې اول خو غس بیماری هغه ګڼل کېږي نه، الانکه دا ډېره غټ بیماری ده. موږ په سوسایټي کې موږ په سیمه کې خو که څوک فزیکلی نه جوړ هي هغه ډسټرب هغه خو دوی علاج هم کوي، لیکن مینټل هیلث باندې هیڅ عمل نه کېږي.
او ساره ښځه چې بهر کارونه کوي هغوی د کومو ذهني پریشانۍ او څخه تیری کی
اور یو شذ سی راضی سمجھ د خوښ شذ سی یو کار تر راضی یو جاب کین نو هغه د پاره ډیر زیاته دارنګ مسلې جوړ سی سی داګه لوچي داګه شذ خامخا لازمی بده مینټل هیلث شکار کیږي. اول سی دا جاب ته اول راضی د کلچرل ډیر مشکل تور دارنګ د سم شذ د باندې نه لکی هغه کب ډیر مشکل راو زی کتر جاب پور راو زی په جاب کې اول وار خود وی باندې د خپل باس پریشر هغه قسم قسم ډیماند کی قسم قسم پریشرایز کی خپل فیمیل امپلائی سی دا اگر باس کسر نری کشزی اگر اخپل اخپل خام اخپل دا گشکار کی اخپل شز تنگول کی اخپل امپلائی اگر بعد ہراسمنٹ تھی ہراسمنٹ تھی ضروری نہیں سی یو سڑائی راس یو شز ہراس کی ہراسمنٹ دا دی یو شز بل شز ہراس کی پدا بندی بلی کی ہے اگر دی اگر کا مخت روانی کا گے کی پوٹینشل زی کا گے کی ڈیر سکلی نو دوی پردا چم بلی کی سی دا خو سفارش دا دا خو بل څوک یې هیلپ کوي دا خو کانټیکټس لري اور کدا سم کوي ډریس تارنګ پګاړ کی سی هغه اول اور بشه زی باغ باندې وي او دا خو ډیر خراب ده د ډریسز ګور سی دا سرنګ کالیان جامې اغوستې دي پردا باندې نو هغه خبر سی اور هغه مینټل هیلث ډیسټرب سی بیا دا هغه بعد سی دی کل کل سی کم سی زنانې سره اوزي هغه باندې دونه بدن یو خد کور د خواغه دونه بدن د کور ار کم زنانې کار کی هغه پورا پورا د خپل کور کوشنیانو بچیانو د ګرد خیال ساتي بیا به جواب ته جواب د دې جواب سي دي اگر ګسر امپورټنس نور ملاوږي نو سړیان هغه ته هیڅ اهمیت نور کې هغه نو چیش سي جواب کوي مه کا جواب نه نو الانکه اگر شزه پاګه خپل پکور کی پورا پورا کنٹریبیوشن کی پورا پورا پیسے اور کی لیکن آگے تدا الکجی سی نہ دستہ پیسے خمشتہ پکار نے دستہ خپل پیسے جان لگٹے کہ پا بچو باندی گاریم نو خوب دد دا سڑی دا پارے کی آگا لو جی ڈیر سٹریس را ملا ہو جی ملا وی دا پس منٹل ہیلتھ ڈسٹرب سی اور بیا سی لدا گا پریشر سر پا دا گا ٹینشن کسی دا کار تور سی آل تا سی پا دی کسی کم ایبیلیٹیز ہی آگا ایبیلیٹیز مطابق یا خودی تا کار نور ملا ہو جی یا بیا دونا بڈن پروا چی سی دا آگا کول دیتا ڈیر مشکل سی کدا ارسو طاقتور سی قدر څو دی کی سٹرینت تی لکه باوجود دا غا نو قدر کولای نسی نو دا وجه سره د شزو مینټل هیلث سی دی ډیر زیات خراب سی.
سارا زمونږ ټولنه کې د جنکو یا خوځو لپاره بهر کار ته یوازې تلل هم یو لوی مسله وي کنه د پلار کې جنکی یا خوځې چې د کوم مسلو نه تیریږي بیا د کار په ځایونو کې بیلې مسلې بیا د کار نه کور ته راتلل د هم لکه یو مسله خو نه وي خو بیا هم دغه هم د خوځو په صحت باندې یو خاص کر په ذهنی صحت باندې یا ذهنی پریشانی چې دي دا سیوا کوي د خوځو د پاره خاص کر
سوسایټي ډېر هغه باندې ریسټریکشن یې سي دي کدا باندې ولاړ سي ک یو ځای له دا پریزنټیشن یو کانفرنس لزی یو سیمینار لزی هغه کس د کړه پاوي کیوي لیکن هغه بده ته ډېر په مشکل اجازت ملاوږي کولاړ سي مو دا کوېشنز نه سیکواله ک کوېشن نو کی هغه سی یو طرز وی فیملی ډیس بے عزتی اوس ولا دا خاندان شې زیدارنګ راوته د بنسړې سړو ما بین کې دا سوالو نو وکړ هغه خبرې سی واوري لاګل وږي الته سی پدی کی دا ایبیلیټی سی دا خپل ځان او خپل قابلیت ایکسپریس کی خلق تر مخه راولي او الته پدی باندې دا پریشر دي سی تب خپل تب سړو تر مخه یې نه تب د خلق تر مخه یې نه تب خپل عزت پردہ کئے تب خپل پسادر کی ہو سجے نو آگا لو جی آگا دا سٹریس کی راسی دا دیر شیان دی سی دا کہ وجی سی مشتوز سی سو سراو جی نو آگے دا پارا دیر ماحول سی دی اگر دیر خرابی دیر نگیٹیو ای دا د دې لپاره ډېر مسلې جوړېږي.
اوریدونکو ما په پیښور کې د خبريالي شایدا پروین سره هم خبرې کړې. شاید تاسو نه مې تپوس تا دی چې په میډیا کې کار کول یو چیلنجینګ کار دی، یعنی هر وخت یو خبر په وخت ورکې، بیا پاغې کې ټولو خواو ته ګوري، ټولو خواو سره خبرې کې، دا د یوې ښځې لپاره بیا څومره مشکل کار دی؟ او یا په داسې ماحول کې د ښځو لپاره کار کول چې دی د هغوی کم قسم ذهني پریشانیو سره مخامخ کوي کنه؟
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ،
تاسو د خبریالانو خبره کوي، خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانی او سره مخ دی، هر څوک پریشان دي. بیا تاسو د خبریالانو ذکر کوي، نو په دفترونو کې هر وخت ډیډ لاین وي، یو کار په وخت کول وي، بیا داسې ځایونو ته تلل وي چې خطر هم پکې وي، د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي. امنیت بله مسئله او ګرانی جدا ده. داسې خبریالان هم شته چې دوه دوه او درې درې ځایونو کې کار کوي، ځکه چې په یوه تنخواه ګزاره نه کیږي، نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتېږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو زه اوس هم ورزم د بشري حقوقو فعال او د تعلیمي چارو په هاجره مراد علی ته. او هاجره سلامونه او ستلمشي.
سلامونه نه کې هلې
حاجره، زمونږ ټولنه کې ذهني مسلې څومره دي؟ تاسو سی وینې او د دې څه وجوهات کې دي؟ شي
سلامونه نه کې هلې د افراد د ذهني صحت حواله سره کچری مونږ ګورو د پاکستان په شانتي شاته پاتې ملک کې د ډیرو مسایلو کې د افرادو ذهني صحت هم یو ډیره زیاته جوړ او مهمه مسله ده کنه. خو لبد مرغه مونږ دې مسلې ته دومره فکر نه شو کولی، ځکه چې دلته چې د خلکو کوم ظاهره جسمانی بیماری دي، نو د هغې دپاره د علاج سهولتونه ترلاسه کول یو غټې آبادې ته ډیر زیات ګران کار دی. نو بیا د ذهني صحت سره تړلې چې کوم مسائل دي هغې باندې هغې د هغې نشاندهي کول، هغه پیجندل او د هغې دپاره علاج ترلاسه کول بیا د هغې نه هم زیات ګران کار دی کنه. نو زمونږ ما اوس لږ سات وړاندې یو رپورټ کته د جنگ اخبار مطابق په پاکستان کې د 35 نواخله تر د 40% پورې آبادی چې دی نو هغه د ذهني مسائل ښکار ده، چې د هغې په وجه باندې دغه آبادی کې چې دی نفرت، منفی ذهنیت، شدت پسندی او عدم برداشت دا ډیر زیات موجودی کنه.
او حضرت تاسو چې دا خبره وکړه کنه، نو آیا کوم خلک د ذهني پریشانیو نه تیریږي؟ هغوی بیا چې مختلفو دفترونو ته زیل ته کارونه کوي، نو د دوی دغه ذهني حالت چې کوم وی دا په نورو کاری ملګرو باندې یا د دفتر په ماحول باندې دا څومره اثر کوي؟
دغه خلک بیا په مختلفو ادارو کې یا د اغه چچر ته کارونه کوي، خاک هغه پارټ ټایم کاری کوي او که هغه په کور کې کارون ډومیسټک کار کوي او که هغه په سرکاري نیم سرکاري یا غیر سرکاري ادارو سره کار کوي، داغې د کار په ځایونو کې چې کله د تاسو قسمه خویونو مظاهره کیږي یو تر بلا، نو التبا د اغوی چې کوم پیداواری صلاحیتونه دي هغه به څومره متاثر کیږي او هغه بچ دینو څنګه خکار کړی شي چې هغه په خپل لکه نه جوړ خلک ته په ذهني توګه کنه. نو هغه ته ظاهره ده چې د هغه د کار هغه کوالټي به پاتې نشي او د شانتي د هغه خپل انفرادي ژوند چې دینو د دینه ډیر زیات متاثر کیږي. او په دې کې خو خزه سړی به یو شانتي وي، خو تاسو ته پته شته چې ښځې او ماشومان زموږ د معاشري کمزورې طبقه ده، نو چې کوم رنګ هم مسایلی نو د هغې نه ښځې او ماشومان په زیاته دغه باندې متاثره کیږي.
او حاجره یو ته پوسته هم کوم کنه، هغه ښځې یا سړي چې ذہنی مسئلے لری یا ناروغی لری دوی بهر کار هم کوي بیا ژوند کې نور هم ډېرې مسئلې وي بیا هم دغه خزه یا سړی چې کله کور ته راشي نو بیا په کور کې ماشومان هم وي نور خلک هم وي د کور ماحول دې سره څومره متاثر کیږي یا ډسٹرب کیږي دې باره کې تاسو څه تجربه لري؟
اکثر مې دا خویونه په مشاهده کې راغلي دي چې سړی د بهر نه راشي نو ډېر زیات قاري او اغي دا وی چې ګنې مونږ بهر نستړی راغلو نو اغي سډیر زیات ایکسترا پروتوکول ته مکی کنه په کور کې بیا او خځه که په کور کې یعنی دا خځه چې کومې نه دا هم په خپل کور کې لکه کار کوي کنه او د دې چې دی د دم چون کې مونږ ټول زنانه په غنو کورونو کې اوسی ګونو د دې هم خپل استړی وی خو د اغه باوجود اغه هغه د بهر راتلون کې سړی ته چې دین او د اغه هغه جی د بهر نه کوم روړې غوسه وی یا منفی سوچ یا رویه نو هغه ټول هغه په کور کې د ښځو په ماشومانو باندې اوباسي دا احساس منه کوي چې دا ښځه هم چې د نستړې شوې ده یا د دې د کار چې دا کوم ماحول دی دا ناموافق دی یا دې ته کافي سہولتونه موجود نه دي نو لہذا زه د احساس کوم نه داسې سوچ پني کنه نو دا ټول مسائل واقعي خزو سړو ته ډیر زیاتی خو خزو د دې نه زیاتې متاثر وي زما په خیال
زمونږ په ټولنه کې په ذهني ناروغي باندې څومره خبره خلک کوي یا دا یو ملګری کې د ذهني پریشانۍ او نتیریږي یا ذهن رواني ناروغي لري نو دا بیا هغه د کور خلکو سره یا په کار کې د ملګرو سره یا د خپل نور او ملګرو خپلوانو سره کورنۍ سره دا غي څومره شریکوي
دا قسمه خيونه چې دی د اغي لکه دا سپيورس کې خونه را پیدا کیږي کنه زمونږ د معاشره کې یعنی د پاکستان په شانتي شاته پات ملک کې چې چرته خلک په انتهایی ناموافق حالات کې پیدا شي او ډېر نه همواره معاشرتي رویو سره د ماشوموالي نه مخ وي او په سختو سختو کې هغوی ژوند وکړي نو د تعلیم د کمی په وجه باندې او ناکافي سهولتونو په وجه باندې د هغوی کې چې کمی محرومه پاتې شي نو هغه په مختلف لکه نفسیاتي د امراضو په شکل کې روزي کنه او بیا دومره غټه معاشره چې د هغې کې دونه ډېر زیات الجوشه وي خبرې اترې دي او د هغې سر لټول او بیا لکه زموږ ملک تاسو ګورئ نو نفسیاتي ماهرین لکه څومره دي چې کچري پنځه کروڑه د آبادې ملک ته په دې کې ډېر څلوېښت پنځه دېرش نواله تر د څلوېښت فیصده پورې نفسیاتي مریضان په نښه شوي دي او د هغې دپاره څو سوه نفسیاتی ماهرین موجود دي نو آیا غاغي ټولو ته رسیدي شو کنه نو دغه وجه ده چې دا مسله چې دی نو ډیره زیاته جوړه ده او د دې په وجه صرف د کار په ځینو کې نه بلکې غونډه معاشره چې دی نو هغه د مسلو ښکار وي
او هاجره خزه چې کله په یو داسې ماحول کې کار کوي کنه یو ناسم ماحول وي بدروي پکې ټاکسیک ماحول چې ورته مونږ وایو دا بیا د خزو په صحت څومره سر ورځي
ته اسې هم د کار کولو موقع ډېر زیات لګي وي او بیا خلکو ته چې سپ خوارو زارو باندې یوځي کې د کار کولو مکمل شي نو اغوي د خپل سینیئرز نه یا د باس نه چې کوم دا ټاکسیک بیهیویر زینو هغه نور سټاف یې برداشت کوي ولې چې هغه وی چې کچري مونږ د خلاف خبره وکړو زمونږ روزګار ته خطر کې دي شي زمونږ نه جاب تللې شي یا زمونږ ته د دې نور څه د بد نتایجو مخه کولی شي کنه نو تاسو وګورئ نو دا پوره یو کلچر جوړ شوی دی د نیگیټیویټی او د سټرس او د هیومیلیشن او کنه او د ادم برداشت نو دا چې دی دا سن دی پکاره هیڅ کلم کته چې د سرکاري ادارو حال وګوره او کده دی نور دا چې کوم هیومنيټیرین ادارې دی نو هغه خو لږه بهتر دی بلکې ډیره بهتر دی خو دا نور چې تاسو وګوره ای ترتیب پورې لکه سکولونه دا کم چې پرایوټ سکولونه دی په هغه کې د ایڈمنسٹریشن چې امپلایز سره کوم خویونه یا نور چې کوم کارپوریټ سیکٹرز دي یا سرکاري ادارې دي کران نو چې کوم هغه کې په اداره کې چې موجود کوم هایرارکل سیستمي نو د هغه نه چې کوم
لوور لیول امپلایز دینو هغه ډیر زیات متاثر وي د هغه نه، او د هغه په پروډکټیویټی باندې د دې خبرې اثرات غورځي، او د هغه ذهني صحت باندې او بحثیت په فرد باندې کنه خو لکه دا سو کنسیډر کینه.
او د ذهني صحت ښه ساتلو لپاره هاجره په کار دي چې موږ په کوم خبرو باندې یا دې طرف ته څومره پام ورکو.
دلته خلک لکه دا خپل یو د طاقت اظهار غني چې اغه د خپل ځان لکه لور امپلوي بیزت کی یا اغه ته مشکلات پیدا کی، او نو دا قسم ټول نیگیټیو خیونه چې دین او د دې مخنیوي په کار دي، د دې د پاره چې دي زمونږ په نصاب کې اعلی اخلاقی اقدار باندې بحث کول په کار دي، هغه په لو پرایمری لیول باندې وړو ته خودل په کار دي چې یو امپلوي او د امپلایر سره تعلق وي، او هغه څنګه په کار دي، یو د کار په ځینو کې صحت مند خویونه څنګه دي، د یو بل قبلول څنګه کیږي، او د دې لپاره میډیا باندې کمپینز کول ډیر زیات مهم دي چې دا هغه دا مسائل اول په اول هغه اوپیژندل شي، او بیا په هغه باندې د هغه د مخنیوي لکه اوشي. او په پاکستان کې خو دا لیجسلیشن د هر څه لپاره کیږي، خو د هغه د امپلیمنټیشن چې دی کنه هغه بیا ډیر زیات ایشوز دي. نو په داسې په ایمرجنسی بیسس باندې اویرنس او سیمینارز او د میډیا د خوا چې کوم میسیجز دي هغه خورول چې دی نو ډیر مدد کولی شي.
اوریدونکو زه هم اوس ورځم په ذهني ناروغیو باندې کار کوونکی ډاکټر انیلا خان ته. انیلا ستاسو نه ډیره مننه لومړی خو د وخت را کولو. انیلا د کار په ځایونو کې خزي یا سړی د کوم قسم ذهني پریشانه او څخه تیری کی
مینټل هیلپ ورک پلیس کې یا په هم کس سره کمیټن کې دای شي او لکا دا روان دا ورلد مینټل هیلپ ډیر روان دا دغه شپ ټول شپ پرځه فرست کیم رول دا ورک پلیس ولا چې ته مونډر ټو مینټین یور باونډریز. باونډریز مطلب دا غي چې کیم تو کار دا ته خپل کار اول کوي غنه بعد ته نه خل کې تا کار کوي یا غو هیلپ کوي ځکه چې ایٹ دی اینڈ اف دی ډے ته تاسو کې جی ته نه پته کې جی چې ډیډ یو میټ یور ډیډ لائن اور ناٹ. دغه د واجن اکثر دا سوي چې خلق نه خل کې کار کې نه خل کو هیلپ کوي خپل کار په ټایم نه کوي دغه د واجن غ دی په سټرس چې ډیډ لائن مینټین کې جی. دغه نه علاوه
او انیلا داسې کومې خبرې دي چې یوه ښځه یا یو سړی پرې عمل وکړي، داسې واړه واړه ټپس که تاسو زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې هغوی ګینې د کار په ځایونو کې په دفترونو کې په دې خبرو عمل وکړي او د خپل ذهني مسلې یا پریشانۍ یا دا لکم کړي.
پریکٹس ریلیکسیشن ٹیکنیک لکھا جی ڈیفیکلٹ کار کو ڈیر ضرورت ریلیکسیشن ٹیکنیک لکھا ڈیپ بریدنگ دا ڈیپ مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک تھا اگر ایون تو چیئر پندے چین وہ ایکٹ میں کوائی ہے لکھا اف یور سٹنگ آن دا چیئر یو کین پریکٹس دیٹ ایٹ دا چیئر آلسو میک شور کا چتا کرے اگین علاوہ ٹیک بریک اخلا وقت پر سٹریس لیول پر چیک شے داوید کا چکلا کر دس تو خپل ڈیز او سٹریس فل یہ شو تو خپل لگا اب یو جسٹ خپل لیول ٹیسٹ کر چتا کار کون شو کم گن شو کوائے یا تو ڈیز ورک لوٹا خپل سارا بندا خلا دغه جن دس ہی چتو کیم چ ورک غدا پلیس پند ہے یا تو کیما ایفیشنسی دا اغه ار پای شو اتلای شي
په کور کې بیا په کوم خبرو باندې خلک عملو کی کنه لکه اکثر خوب نه وی پورا خوراک سم نه وی دا هم خلکو ته رواني یا ذهني پریشانی یا ناروغي جوړوي.
دا ډېر امپورټنت دا چې ته کیم کیر ته واپس ورسې کنه لکه ورک روټین چې کیم ته واپس ورک ته ورسې سلیپ ته پراپر وی فوډ ته پراپر وی میجر ډیز اوف خلک دا سه دینن سب وچ دی سوشل میډیا استعمال کړي ډیر شاین استعمال کړي ऑल द टाइम پنیمش پا لکا سلیپ ٹائم کلیپ اسکیڈول جی اندر اور روٹین یہ بالکل خراب تھے اور سب ہوں دگا لکا تین بجے تک سلیپ تل اور پانچ یا چھ بجے یور ویکنگ اپ دگا دے بجے نا ٹول روٹین اگر سے ہو تو باڈی اپ اسٹریس ہے تو اپر باڈی پہ اسٹریس موشر والے ہو تب تو میرے اپر کارن سے کوائے دگا دے بجے نا خواہ کتا اگریشن لیول یہ ڈیز ہوتی انکریز کر رہی اور جی اگریشن لیول انکریز کری تو ایموشنل آؤٹ برسٹ چکیم دیکھنا آگا ڈیر زیو کدھ کدھ وجہ رٹ لات لائی شی تیرے نہ علاوہ اگر ریوارڈ سسٹم ڈیز آر ویزر چھ مانے تو چھ کارو کے بے امپورٹنٹ چارو کے تو گول میٹ چھ بے تو اپل زون تو سا طریقہ پندر ریوارڈ کوئی شی اٹ کڈ بی فوڈ اٹ کڈ بی مووی اور سم تھنگ لائک دیٹ اگر نہ علاوہ چھ اگر کلا چھ تدس لیدر شی چھ اگر تو پس سے روانی ہے تو ٹرائی کا وجہ تلش کی وڑک وڑک بریک اپ ہلا اور ایک وہ ایک ہیلپ ڈو ناٹ لکا ہیزیٹیٹ ٹو ٹیک سم کائنڈ آف ہیلپ دا کا مکس لیمج مت تا سو ایک خدا کا دے ایک دغل یو لائک سارے پیز پوائنٹس مت تا پیل کر آئی ہوپ اٹ کین سرو دا پرپز اور کا تا بل لے ریکارڈنگ بچار دے تو بی بی اس سپریٹ ہو لگا
تاندی ہلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندهلی پروګرام ز د خپل ټولو ملمنو ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته تاسو هم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او د خدای په امان
جانے نازی اوزرا جانے شال میرا وخلا چھ ملے تا سرزونا اوزرا جانے شال میرا وخلا چھ ملے تا سرزونا اوزرا جانے سے بدنام شو او زرا جان دمر گینو سے بدنام شو او زرا جان زخو دیار میں پخوا وجل یاما او زرا جان زخو دیار میں پخوا وجل یاما او زرا جان جنگی پلمن
شي خا سلامت پاشي مل بيي مولا بي سختنان دلوي زيت پاشي خا سلامت پاشي